سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه ستفیو لا ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی که څه هم په رسمي ډول په دې پېښې کې د 50 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډېرو ټپیانېدل تایید شوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی د دغه انتحاري برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه برید غندلی دی هغه د افغانستان ناوړه بشري او انساني وضعیت ته هم په دغه ټویټ کې یادونه کړې ده ناخو د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر او د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر هم د دغه بریت په اړه باندې پیغامونه ورکړي او هغه غندلی د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی دغه راپور اوس 12 مخه لري چې په سلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د څار سازمان د کارکونکو د ارزونو په اساس باندې چمتو شوی دی په دغه راپور کې چنن پنځه خپور شو په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یاد شوې دي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلووریز تجارتي لیگ بیگ بش کې ګډون نه کوي هغه په خپل ټوټر لیکلی دا پریکړه د استرالیا د کرکټ بورډ وروستي اعلان په خبرګون کړي چې له افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللی او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي نوین الحق د بیگ بش لیگ په سیدنی سکسرز لوبډله کې شامل شوی و د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان کړی و چې په مارچ کې له افغانستان سره پلان شوې درې ورځې لوبي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته په کتو لغوه کوي دغه بورډ ویلي د افغان ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاري ته دوام ورکړي د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار راګرځولې دي ازادي رادیو ته غواړی است خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو .com کې په تفصیل سره ولولې ور بشو د پروګرام د مطالبه معرفت په کابل کې د پرونی انتحاري برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی د بهرنیو چارو وزارت سرچینو تایید کړي چې لږ تر لږه 14 د دوی کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه برید کې وژل شوي دي کارپوهان د طالبانو ځواکونه د امنیت په ټینګښت خصوصا د دغسې بریدونو په مخنیوي کې کمزوري بولي
چې دا کوم کس الته ځان مرګی برید کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی
په دغه برید کې د یو وژل شوی ډیپلوماټ په اړه باندې هم یو ځانګړی راپور لرو دغه د کورنۍ یو غړی وای
و چې یو کبچا بو دغه درد بسیار زیات است
آی هاف میت هیر ان کابل طالبان منیسټرز له څو نورو طالب مشرانو سره می هم لید کاته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري عملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 50 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډېرو ټپیانېدل تایید شوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د تیرې ورځې د شوي انتحاري حملې د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم زد او نقیز راپورونه خبرېږي د پیښې لسیمې په بیلابیلو عکسونو کې لږ تر لږه د نهه کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژۍ، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکوونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استیفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګ د دې حمله مسولیت منلې او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لږګونه طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوی سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شرزافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بېمانا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلی، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې دراتګ لار نشته. د اروپای ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلې او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوي چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست ومورېدل چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په پرونی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي، اکثر یې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان او د قونسلي برخې کارکوونکي وو. که څام چې رسمي شمیرو کې 15 شوی وژل شوی خو تایید شوی دا چې 14 کسان وژل شوی او نمونه هم رسنیو سره لاغېډلې ازادي رادیو سره شریک شوی دي. خو پښتنه دا چې طالبان ولې دغه سي بریدونو مخه نشینی ولې دغه پښتنه او ګڼ نور مسایل زموږ همکار خاطر پردیس د چارو لکتون کې محب شریف نه په دې مرکه کې مطرح کړي.
په دې ارتباط باندې که چیرې سړی ډېر واضح وغږیږي او دا پرونی تصویر وګوري او ځینې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي، دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډېرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځانمرګی برید کړی، دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډېر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري، په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسېد، خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي، خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوانه اشاره کوله چې ګوره، یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه دینی ولکیږي چې وسله کمه کړی شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړی شي، د موټرو تورې ښیښې له منځه یوړی شي، او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا، که چیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړی شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړی شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې دپاره وه چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړی شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دوی ګړندي کار وکړي، او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي، دا غله باید پښتنې وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وست لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغسې خنډونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ کې ځان شهید بولي. یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان یې لري، دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي، یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګي برید په حالت کې یا د ځانوژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو له وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت په بهرنۍ دروازه کې د کارکونکو د رخصتې پر مهال خونړی انتحاري برید وشو. په دغه برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، خو یو وژل شوی پکې د دغه وزارت کارکونکی جبران و. د جبران د مور یو زوی او د دغه شان د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. په دغه برید کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نور کارکونکي هم وژل شوي، چې په دې راپور کې د دوو تنو د کورنیو له غړو سره غږېدلي وو. جزئیات له فرشتې مرسله اورو.
پرونی انتحاری حمله کې د وژل شوي جبران او خی امید و، چې ویلې جبران د مور یوازینی زوی او د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چې په انتحاری برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوزی
ده بحرانوی چارو لوزارت سخوت علیو وختلی چی داوزی خواتا پخپل موتر پسی ورشی. ده تکنالوژی پا برخه کی کار کوا. ده مور یوزوی و پلاری سپینگی رای دی. ده چی ده مور یوزوی و درد دیر زیاد درون دی.
و چون یک بچه بود دیگه دردش بسیار زیاد است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سولنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې له افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی و. اجمل چې حمید خورزوی او همی زوم د ازادي رو لیدل ویل چې مامای د ټول قوم مشر و، په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و او هم می خسر و دیر یو نیک او د ښه چلند خاون و. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو ده ته به ورتلل او مشوره یې ورسره کوله. ډیر سخي انسان و، هر چا ته یې خیر رسېده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو، اوس یوازې یو سپین ږیری ورور پاتې دی او خوند یې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسله والې ډلې مسؤلیت منلی دی، د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورغړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
د بشري حقوقو د سار سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړی چې پکې تیر کال یعنی 2022 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې بحث شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دغه راپور کې غنی برخې پرې لیکل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوګي له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې مظاهرې او په غبرګونی د حکومت چلند او له اویغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدی سیال رپورټ.
د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس ترینا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده کړی ده. میرمن حسن ویلي دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغې هم ترنګ ویلي دي چې د تیر کال پیښو وښوده چې ټول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټولو حکومتونو ته ورترغاړه دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فزات لاره پراخه شي چې دولتونو د نوي تلفون او د نوي مشرتابه په توګه د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه وسو دولس مخیزه راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکو فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکران کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له غورانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي، په اوکران کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک موږ ته دا راښیي چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤل ولیت درکړی دی.
دی برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو له دوم ځل واکمنېدو وروسته په لومړي ځل هلته یو آزاده مشاعره جوړه شوې ده. که څه هم په اوسني وخت کې طالبانو په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالۍ او موسیقي باندې بندیزونه لګولي، خو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. نور جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
مشاعره پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته لومړی ځل په غزنی کې یو آزاد مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون په کیپیټریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوزدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه سوې وه. دغه ځوان زاهد الله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوزدې په مناسبت ولسي مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکورو د موسیقي د شاین خوزبندي محدودیتونه باندې وضع سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د دې کوزدې په پار بند باید محتاسي مشاعره جوړه کړو. نو دا د ملګرو خپله نظریه وه، بس مشاعره یې جوړه کړله. لرې آباد لري دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شاغله زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوې دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دې په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعرۍ سی په ټولنه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتو باندې شعر او شاعرۍ او شاعرانو ته لا وده ورکړي. ولې په ټولنه کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعرۍ ته او همدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعرۍ په اړه وي لا وده ورکړو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم خلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیری کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیری شاعران او استعدادونه دي چې غلی پات دی. که کار ورته وسی نو پراتلونکو کې ښه شاعران ورڅخه چنکېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 20 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالي مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سرک هم تخریب شوی. قیرشبه سرک د نورګل ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي چې سمو د وړاندې د ټولګټو چار ریاست د سرک مات زینه بیرته ورغول خو خالی شبه غاړي له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی تر څو د وکولې شو د سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو تر څنګه دغه ویالې چې اوبه بندې دي بیخي ډېر وخت نه چا سغرس پیندې لرلې هغه هم خالي کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2 کیلومتر سرک موږ لرو اسمار د شابله پورې پوخ سرک تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمني ده پوره حفظ او مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوښتي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره روغ بد کیږي اوس غاړې خاوره شګه دی اوبه وړي سیمنټ کار شوی دی وسط هغه مچ غاړه وردي سرک ماتېږي
سرک به تخریب او د دې شي نه بچي خلکو او د دې ته په کار او تګ راتګ د اثر شي او مشکلاتو نه خلاصول دا دور احمد لري لکه نوې سرک جوړ کې دا دور کې کې سرک چې دوی کې چې دا چې نوې نوې چنده دا کېږي او ماتېږي سرک د مابین ازینو دا ټولل سره چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک به تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړې په داسې حال کې بیا رغول کېږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې له 15 کال راهیسې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړې شوې خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمې اوسیدونکي د فعالولو غوښتنه کوي او زیاتوي که چیرې دا روغتون فعال شي له دوی سربیره د دې سیمې د څنګ لورو ولسوالیو ناروغانه مرڅخه ګټه اخیستی شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشهر ولسوالۍ زازی میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعال ده نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ له موږ خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دون کې ګذر رسولم وای په خلبسات کې د تلور ولسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانې د وی جاړیدو له ګواخ سره مخامخ ده خو چا یې فعالولو ته پام لرنه نه ده کړی.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز رښتون جوړ شو دی د تلور ولسوالۍ لپاره ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چا یې غم نه ده خوړلې ان اوس د تحریف په حال کې ده. مونږ د لوړپور چارواکو څخه خیله کوو چې د دې غم راته وخوري ځکه چې مونږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو باید د دغه کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د
په شمول د درو ولسوالۍ نور ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسېدګۍ لپاره چې مونږ هېڅ ته ورسېږو. که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور په کړی دی. مکتوبې هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي. هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. بنشلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غوږ است. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته په کابل کې د تیرې ورځې انتحاري حملې په اړه غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. هغه دغه برید او پکې د وژل شوو خلکو په اړه باندې خواشیني ښودلې او دا برید غندلی دی. تر دې مخکې د امریکا او برېټانیا شارژ زفیرانو او ګڼو نورو لویدیځو ډیپلوماتانو هم دغه برید غندلی و. په دغه برید کې د بهرنیو چارو وزارت شپاړس کارکوونکي چې پکې ډیپلوماتان او د قنصلي برخې کارمندان هم شامل وو وژل شوي او سلوخت ډیر نور ټاپیان دي. د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د بشري حقوقو سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړ چې د تیر 2023 کال پر مهال د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه باندې څرګندونې پکې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په ملیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي هم په دغه ریپورت کې تر بحث لاندې نیول شوې. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلو اوریز تجارتي لیګ کې د ګډون څخه ډډه کړې. هغه ویلي دا پریکړه د کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستي اعلان په خبرګون کړي چې له افغانستان سره درې ورځنۍ لوبې لغوه کړي. خبرونه په ویب سایټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شذې خبرونه ته شرغلاست. زمل علي بشیریم. تخنیکی چاري میر احمد صفای پر مخړی. د تیرې جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان پر اوسنی وضعیت اندیښنه وښودله. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي امیر عبداللهیان په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه خواشیني څرګنده کړه او په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی او ایرانی چارواکي په داسې حال کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې لسګونو او چې سلګونو افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې ځینو یې میاشتې په زندان کې تیرې کړي او محاکمې ته په تمه دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې نږدې 200,000 افغانان په غیر قانوني توګه تر ډیورنډ کرښه اوښتي دي. د پاکستان د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي و چې هغه سلګونو افغان زندانیان به ژر خوشې کړي چې د بند موده یې پوره سوې ده. د راپورونو له مخې اکثره دغه افغان کډوال پاکستان ته د غیر قانوني تګ په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم سوي وو خو ډیرو یې تر دوو میاشتو زیاته موده په بند کې تیره کړې ده. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره پر سیمه ییزه کچه ګڼو مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو هڅې کړې دي. منیزه کاکړ په دې قضیه کې مخکښه مدافع وکیله ده. د دې ترڅنګ نن په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعال شایسته صافی او د بشري حقونو مدافع سپیڅلې ځاځی را سره خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. له دوی سره به خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به د منیزه کاکړ څخه وکړم. منیزه کاکړ سپ تاسو ته شراغلاست وایم. په دې خبرونه کې مننه چې له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې تاسو که موږ ته ووایاست چې په پاکستان کې ټول څومره افغانان په زندان کې وو او اوس څومره آزاد سوي دي او نور څومره پاتې دي؟
ډېره مننه منالي. خور تاسو ته سلامونه. په پاکستان کې د اکتوبر په میاشت کې خاص کر د سین ایالت کې د اکتوبر په میاشت کې کوم افغانان نیول شوي د دغو شمېره چې ولا تصور نه سوه پورې وه په کلي کې د اوس ایش په مطلب زموږ سره رپورټ او د سیاسي کاروایي چې د چارو پوره شوي ول ده هغه زموږ سره 520 کسان وو دغو کې درې سوه یو کسان چې وو هغه د کراچي به وو او د 228 چې وو هغه د حیدرآباد وو د کراچي نه د 300 کوم کسان چې بیا واپس ولیدل شول د حیدرآباد والا یا تر اوسه مطلب نه دی روان شوی.
شایسته جان استاس څخه به واورم تاسو واوریدل چې د ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان شوزو په ځنګړې توګه د انجونو د شونځیو زده کړو او همدارس د شوزو د کار په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. تاسو څنګه غنی چې دوی په خپل په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره څه کولای شي؟ ډېر زیات مننه.
سلامونه تاسو ته او زموږ مزیت مسئلہ کی چلا پاکستان اور ایران چارو تخترمان کی خبر کری دا دا بات اختارت سی او معلوم سی چل دوی حدث کی شاید ہر ہوا تخبل منافع پا حقلا خبری کری او تخبل آئے منافع فکر کری دوی چې دونه واک لري تخبل کی واد کے زم اول خدای دوی نه مننه کوم چې دوی دوی هم د دې خوده خوده لري ځان میرمن خو زله پاره چې خوندې خلاص کې او داسې مدرسه نور خبرې او مونږ راځو په اصل مسله کې چې دوی په خپل واک کې دونه واک لري کله چې افغان کډوالي پاکستان ایران او نور هیوادونه ته ځي ولی دوی د افغان خلک سره د افغان کډوال ماجر سره بد سلوک کوي بد چلند کوي آیا افغان خلک یو شوق نه د مستی نه نور هیوادونه ته ځي که د یو مجبوري د فقر او بیچارګۍ نه ځي تښتي د خپل هیواد نه او دا چې ګوري په افغانستان کې تحولات څونه خرابه تحولات راغلي او د افغانستان وضعیت څونه خرابه ده چې که هر څوک دلته اوسي زما په نظر هغوی ته ژوند کول ډېره سخته ده سانیول ډېره سخته ده چې خلک نه پرېږدي په هیڅ یو کار کې نه پرېږدي چې سمه هغوی د خپل ژوند مختلفي او دا د پاکستان او د ایران چې مسله ده دا یوازې زما په نظر دا پامدي اعلی چې اوس طالبان راغلي چې افغانان ډېره مهاجرت کوي ایران او پاکستان ته یوازې په همدې دغه کال کې نه وو بل کالونې کې هم داسې وضعیت وو زه نه وایم چې په دغه کال کې په دغه وضعیت کې داسې حالت افغان کډوال باندې راغلي مخکې د جمهوریت په مخکې څو کاله مخکې وو ما هیڅ وایده چې د ایران حکومت افغان کډوالو باندې څونه ظلم کړی وو څونه وضعیت بد وضعیت ساتلی د ما جلا د دوی نه دا دي چې تاسې زموږ هم دین هم فرهنګ هم مذهب دي نو تاسې ولې د خپل افغان کډوال سره چې دغه د مجبوري نه بل هېواد کې دي د پناه وړي چې یو څو ورځ چې ژوندي د خپل مسیر کې تاسې ولې داسې بد چلند داسې سلوک دوی سره کوي تاسې دونه واک لري چې خپل د عسکر او نور طبیعت او نور هغې خلک چې دي خپل هماغه که ایران ده که پاکستان خپل خط ته وایي چې د افغان خلک چې دلته راځي حداقل تاسې سمه سلوک وکړي که ډوډۍ که د پناه ځای ورته ورکولی نه شي یوازې دا مسله نه ده چې د طبیق باندې مونږ بس وکړو او د افغانستان وضعیت خو ډېره خرابه ده دا ټول نړیوالو ته معلومه ده چې باید په دغه کې باندې ډېره غور شي مګر مسله مهمه دی مسله چې ځکه مونږ راځو په دې باندې بس کوو چې باید افغان کډوال هر یو څه چې دی باید په ساده کال چې دې ته سمه پناه نه ورکړي اده که سمه سلوک خو دې سره وکړي دلته نه امید نه امید دي په خپل هیواد کې کبله هیواد ته ځي ادم نه امید کېږي هر په هر شی باندې غوښته پیغور کوي واکه افغان خلک ته چې تاسو هیواد نه لري او تاسو سره خپل من کې جوړ نه یې خبره نه چې موږ دا ټول بدبختي د نور هیوادونو څخه دي چې دا نور هیوادونه زموږ خپل از موږ هیواد ته مداخله کوي او نه پرېږدي چې موږ هیواد هر حکومت هر تاوله چې راغلي د نور هیوادونو څخه هغه یې مداخله وو مخصوصا د نور د هیوادو اروپایي هیوادونو څخه او بله مسله چې دا چې زموږ د مذهب او فرهنګ دی دا خو پخای او دا ترکیه یو افغان بس کې زموږ افغان کډوال سره څنګه بد سلوک وکړ دا خو زموږ افغان یو موږ مسلمان یو اداکار دا انساني کرامت موږ او باید سره ولرو د یو چا سره سمه سلوک وکړو دا انساني کرامت او دا د بشري حقونو څخه دوی خبرې کوي
د بشری حقوقو ستاسو خبرې کې د خرکی نو خپل ځان خرکی سم سلوک کې در باندې کډوال سره چې تاسو تحصیل کړه خلک یا تاسو هیوا تر مخته دي ولې خپل کډوال سره داسې بچ شو سلوک کوي داسې بلنه کوي اوس هم تر اوسه کلمایي افغانان د پاکستان د زندان څخه خوشې شوی دی میمایي ډیره پاتې شوی دی او تر اوسه هم پورې سلګون افغانان ته بندې ده ماشومان دي ښځې دي هغوی څه کوي کوي ده
لمر سره سپیشل ځاځي صاحب هم ده ځاځي صاحب تاسو په دې مورید کې څو خبري وکړي چې تاسو د شایسته صافي خبري واوریدلې دوی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په نورو مسلمانو هیوادونو کې هم افغانانو ته په بد سترګه قتل کیږي او د دوی سره بد چلند کیږي تاسو په نظر دغه هیوادونه مسلمان هیوادونه څومره مرسته کولای ست د نن د افغانانو سره چې پر طالبانو باندې فشار راولي او هغوی اړکړي چې د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو قدرمنو مېلمنو ته او هغه اوریدونکو چې مونږه غږ د تاسو د تاریخ نوري خپل سلامونه وړاندې کوم دا چې افغانان په ایران پاکستان او خصوصا په ترکیه کې د ډیر لوی مشکل سره مخ دي او دوی سره ډیر ناوړه چلند کیږي نو دا ملکونه یعنی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي ځکه دا خو واضح خبره ده چې کوم حکومتونه چې په افغانستان کې کوم نظام چې اوس فعلا په افغانستان کې راغلی ده دغه د همسایه ملکونو د حصار لاندې ده او دا همسایه ملکونه په دوی باندې ډیر تاثیر لري نو که چېرته دوی وغواړي په افغانستان کې کولای شي په دوی باندې فشار راوړي او دوی هغه انساني حقوق چې هر افغان لري باید هغه حق حقوق ورکړل شي او بلدا چې دوی خصوصا زه پاکستان ماجریات تر ازم یعنی د مونږ افغانانو ته بالکل بل لار نشته ده صرف د پاکستان او د ایران ځکه نور ویزه مونږ نه لرو دوی خپل ویزه یو ویزه په $1000 کړی ده د افغانانو د مشکلاتو نه استفاده کوي او بیا دا دوی چې دوی افغانان د بولدک د لارې نه اجازه ورکوي فینا هر په 15000 شلزره په قاچاقي شکل باندې راړوي تر کراچۍ پورې کله چې افغان کراچۍ ته راورسېدلو بیا باید هغه نه پولیس راځي او افغانان باندې کوي یعنی دا د افغانانو د پاره ډیر لوی مشکل ده کچېرې دوی غواړي چې غیر قانوني افغانان پاکستان ته رانشي نو دوی کولای شي چې د بولدک سرحد بند کړي او د بولدک د لارې نه خلک پرېنږدي چې افغانان قاچاقي بوزي او کله چې افغان لاړلو قاچاقي تر کراچۍ پورې بیا دوی کوشش کوي چې هغه بندې کړي او د هغه اگر څه نغد پیسې یا څه شای چې ځان سره وړي وي هغه ټول د پاکستانی پولیس اخلي دوی نه او بیچاره افغانان شکنجه کوي او هل کیږي تکول کیږي یعنی دا ډیر غیر انساني کار ده او غیر شرعي کار ده کچېری دوی موږ سره د دینی لحاظ نه خوخوګی لرله یا د ژبنی لحاظ نه خوخوګی موږ سره لرله یعنی دا کار به دوی هیڅ کله نه وکړي نه دوی موږ سره هغه دین پالي او نه موږ سره هغه ژبنی خوخوګی پالي او دوی چې هر څه کولای شي په افغانانو باندې هغه ظلمونه کوي او افغانان رټي او افغانان شکنجه کوي او ان تر دې پورې چې افغانانو میندې یا زمونږ خځې زی په زندانونو کې هلته ماشومان زیږوي هغه ته اجازه نشي ورکول کې دا د حقوق د بشر د نگانه یا د انساني حقوقو د نگانه دا ډیر غیر انساني کار ده چې کله یو میرمن ماشوم زیږیږي او هغه په ډیر بدالت او هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ته ډاکټر ته لاړ شي یا ډاکټر ورته راوستل شي یعنی په دې باندې باید نړیوال توجه وکړي او نړیوال باندې افغانانو غم وکړي ځکه په افغانستان کې اوس فعلاً داسې کوم څه نشته چې د افغانانو د حق او حقوق نه دفاع وکړي یعنی د مونږ هیله د نړیوالو نه ده چې باید د افغانانو غم وکړي او د هغو
مننه اغلی زادزی زبرت تاسو ترازم منیزه کاکړ تاسو واوریدل چې زموږ نور ملمنو ویل چې له افغانانو سره بد چلند کیږي په نورو هیوادونو کې دوی د پاکستان نوم هم یاد کړ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست او دغه په دې اړه باندې کومشت اوایست چې په خو هم افغانان پاکستان ته تلل راتلل خو ولې پاکستان اوس دومره دا خبره جدي ګڼلې ده او دوی بندیان کوي
ګراوند باندې څه ګورو نو مونږ ته دا یو پالیسی میکر ښکاري ځکه چې مونږ دلته چې کله جګیز مختوب درې ګم مونږ دا ورته چې دا خو د تیرو څلوېښتو کلونو نه دلته اوسېدل، نو یو دم د دوی په ضد باندې دا کریک ډاون ولې شروع شو. همدارنګه دلته چې د ګورمنټ کومې ادارې دي هغوی سره کله هم مونږ خبرې اترې کړي دي، نو هغوی ته مونږ دا پوینټ یخې دی چې دا او بیا دلته چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده هغوی سره ما درې ځله ملاقات کړی دی، د دوی د امبیسیډر موسل ته کراچی ته راغلي دغه سره ما ملاقات وکړو، او هغوی ته ما دا نقطه کېږده چې تاسو به دا مسله په سفارتي سطح باندې حل کواسې، دا سیاسي مسله ده، دا د عدالتو کار نه دی.
ستاسو په نظر چې دغه سیاسي مسأله د تاسې ویل چې دغه افغانان چې هلته ځپل کېږي او نیول کېږي دغه یو سیاسي مسأله ده، د دې معنا دغه ده چې آیا د طالبانو حکومت د دوی خبره نه منل کېږي په سفارتونو او په کونسلګریو کې؟
بالکل، مونږ به دوی ته بار بار ویل دي چې تاسو مطلب وزیر اعلی سره وزیر اعظم سره په دې هکله باندې ملاقاتونه وکړي، خو د دوی طرف نه مونږ ته بار بار دغه جواب ویل شوی دي چې زمونږ خبر هغه رنګ نه اورېدل کېږي. مونږ بار بار خبرې کول اپروچ کړی دي خو زمونږ خبره نه منل کېږي.
او منیزه جانی، دغه افغانان چې اوړي پاکستان ته، ستاسو په نظر تر ډیره پورې دوی د درملنې او د دوا دارو د پاره ځي هلته ډاکټر ته پاره ځي؟ موږ ته چې کوم د خلکو سره موږ خبرې کړي دي، دوی موږ ته ویلي دي چې تر ډیره پورې دوی د په دې خاطر باندې ځي چې په پاکستان کې ډاکټر درمل او درملنه وکړي، په دا خاطر باندې دوی هلته ځي. خو بیا د دوی هغه موده چې د ویزو د پاره باید وي هغه تیر سي او دوی بیا نیول کیږي او دغه زندان ته لویږي، ستاسو په نظر بل کوم لامل دی چې دوی په دومره لوی تعداد کې ځي؟
چې کله دا پالیسي بدل شوې ده چې دا یو کریک ډاون د دوی په ضد باندې شروع شوی دی، نو په هغه کې دا هم نه کتل کېږي چې دا ډاکومنټډ ریفیوجی دی که انډاکومنټډ دی، ځکه چې تسلورو سو په دوی نه داسې کسانو سره ملاو شوي هم چې هغوی سره ډاکومنټس ولو، دا هغوی نه پولیس ضبط کړو. یو څه خو مونږ په یو څه طریقو د پولیس نه واپس راوباسو. خالي یو سل دو اتیا کم کسان چې دي پیو آر کارډ ہولڈرز هغه مونږ د یونیسیا د کوم اداره ده د هغوی په مدد مونږ هغوی ضمانتونه کړي وو، نو مطلب ډاکومنټډ خلک هم نیول کېږي.
او لیګلی په پاکستان کې قانونا کډوال یا مهاجر چې دغه اسناد لري یا دا ډاکومنټس لري لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغوی کوم حقونه لري؟ دوی څنګه کولای شي چې قانون ته لاسرسی ولري او د دغه کسانو پر ضد باندې چې دوی هراس کوي یا یې بیروي د هغو پر ضد باندې شکایت وکړي؟ آیا داسې کوم سیستم شته؟
د دوی لپاره مونږ نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس سره رابطه کړې وه، همدارنګه د یونیسیف سره مونږ رابطه کړې چې تاسو مطلب دا ستاسو لاندې دوی رجسٹر کیږي، نو تاسو باید د پاکستان سره خبره وکاستی، نو هغوی هم په خپل لیول باندې لګیا دي ځکه چې دا یو غیر انساني چلند یو قسم روان دی، او دته چې کوم افغانان دي چې کوم رجسٹر دي هغوی باقاعده د یونیسیف سره په کانټیکټ کې دي.
او د طالبانو د حکومت په دغه کې څه رول وو؟ د طالبانو ویاند یو اعلامیه ورکړې وه، دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په هڅو او په هلو ځلو باندې دغه افغانان راخوشې سول، خو موږ خبر یو چې تاسې د دغو افغانانو مدافع وکیل یې، هلته تاسو د دوی پر ځای باندې د دوی په خاطر باندې محاکمو ته تللي یاست او په بیلابیلو مواردو کې تاسو د دوی دپاره دفاع کړې ده، تاسې په دغه کې د طالبانو رول تاییدوي کنه؟
مونږ خو دوی ته دغه گزارش کړی دي چې د 1200 کسان دي، تاسو فیډرل ګورمنټ ته فیډرل ګورمنټ سره د فورن ایکټ کوم 1946 دی دغه سیکشن 14 بی کې، تاسو فیډرل ګورمنټ سره دغه اختیار شته که دوی وغواړي نن هم دا ټول سیستم نن دلته تاسو نور بندیان دي د دوی هم د مطلب عمل جاری کولای شي، نو هغه کچه خو دوی خبره نه ده کړې د کوم چې ولیګل شول دا خو کدوی نو پکې انوال شوي هم دغه کسان لیګل کېدل ځکه دا عدالت آرډر کړی.
او هغه کسان چې اوس په پاکستان کې پاتې دي، هغه افغانان او په جیلونو کې باندې دي، د هغو شمیر تاسو موږ ته څومره یاد کړئ؟ د مخکې موږ رابطه قطعه
شوه
او دغه ټول اسناد نه لري؟
په دې کې مطلب اکثریت مطلب اسناد نه لري، او اکثریت مطلب چې چا لره نه هم دا غوی کارونه چې بیا غل ضبط شوی دي د پولیس لخوا نه او ورک شوی دی یو قسم، نو زمونږ هغه ډاکومنټ سره صحیح نشته.
او د یو ان ایچ سی آر سره تاسو په تماس کې یاست چې دغه اسناد بیرته ورته جوړ سي ورته نیوي سي؟
هو بالکل هو دلته مطلب په قانون کې داسې څه آپشن نشته چې په دې میانځ کې دا پروسس وشي نو ریپورت چې دی هغه خامخا پکې کیږي.
ش او منیزه جان په دغه خلکو کې داس کسان هم شایوي چې د طالبانو د حکومت د بیری څخه او د وجل کېدو د بیری څخه د امنیت په خطر باندې الته تللی وي، د هغو د امنیت څومره په خطر کې دي ستاسو په نظر چې بیرته ډیپورت سي یا بیرته افغانستان ته ولېږل سي؟
هو بالکل زمون مطلب چې د کډیانو سره زمو ملاقاتونه شوې دي، نه ما انټرویو کړې دي، نو دې ما ته مطلب خپل وضعیت دغه کوډر اکثر مطلب د ژوند هلته په خطر کې وو، نو دلته راغلي دي او د اکثریت په دغه پاکستان کې د ایجوکیشن لپاره چې دغه انجونو تاسو د سبق ازادي نشته، نو دغه لپاره دلته راغلي دي. اکثریت چې بیا بیا غیر روزګار هلته نشته، نو دلته پاکستان ته راغلي دي.
ش ډیر مننه. بله تاسو نور معلومات هم وایست مهرباني.
اکثریت مطلب پدې کې د چې هغه د روزګار لپاره بل تر په افغانستان کې هغه مواقع نشته د هغوی لپاره، نو بیا چې د پدې جیلونو کې دوی وسا چې دوی سره مطلب دومره ځل یو قسم ناروا چلن کیږي چې اکثریت چې دوی خپل مجبور شي موږ ته موږ واپس یو ځل ریپورت کاستي.
شش او دغه افغانان چې هلته بند پات د ستاس په نظر باندې چې دا څومره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، آیا دغه شمیر به هم دومره زیات پات سي ځکه چې نوی خلک بنول کیږي او بیا به زندان ته لویږي؟
هو د څه کې مچ دا مسله په نړیوال کچه باندې راپور تکړه ده د هغه ټایم نه دا دوی هغه په زیات تعداد کې نیول وسبند شوی دي. هو یو دوه دوه کسان خامخا روزانه نیول کیږي خو هغه تعداد باندې نه اوس به په څوونه په ورځ نیول.
او د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه کړي دي ستاسو په نظر باندې؟ آیا دوی د پاکستان د حکومت سره په تماس کې سوي دي په دې اړه باندې؟ آیا دوی کوم غوږ ور باندې نیسي پر دا خبره باندې چې افغانان په دغه سبد وضعیت کې دي؟
زمون کو بار بار دوی دغه وختنه کړي د دوی سره د سفارت سره ورغلي دي، تمه دا وختنه کړي چې به تاسو د دوی سره خبرې وکړي، خو دلته مطلب په ګراوند باندې موږ سره ریزلټ نه دی لیدلې چې دوی څه خبره منل شوې ده. دوی موږ ته ډاډ ډېر راکړی ده چې موږ به خامخا خبرې کوو ورته د پاکستان حکومت سره، خو په ګراوند باندې موږ ریزلټ نه دی لیدلې تر اوسه.
ډیر مننه منیزه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته صافی، تاسو واورېدل چې منیزه کاکړ د پی ټی ایم د خوا څخه د هغو افغان کډوالو لپاره مدافع وکیل ده په پاکستان کې چې د پاکستان پولیسو په بیلابیلو قضیو کې نیولې دي او بندیخانې ته اچولې دي، په دغو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې دوی وویل چې د طالبانو د حکومت د خوا څخه داسې کوم څه ونه لیدل سول یا هم داسې چې کومه نتیجه یې ورکړې چې هغو دې خبرې ورسره کړې وي، یا شایي دوی ویل چې کې داسې خبرې ورسره کړې وي خو تر اوسه پورې دوی نتیجه نه ده لیدلې. ستاسو په نظر د پاکستان چارواکي ولې د طالبانو پر خبره باندې غوږ نه نیسي که ورسره غونډې یې کړې هم وي او هم په دې برخه کې ورڅخه غوښتنه هم کړې وي؟ دې مخینې ته په کتو چې د طالبانو او د پاکستان روابط ډیر ښه ګڼل کېدل او ښه ګڼل کېږي، ولې د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي؟
اول مسله خبره ده چې اصلا طالبان باندې خو څوک باور نه لري او طالبان پر اساس څوک نه دي پیژندل، نه دي خاطر چې پاکستان طالبان باندې باور وکړي او د کوم خبرې ومني. او دوهم مسله ده چې ما په نظر اصلا طالبان ته دغه مسله چې افغان کډوال آلته بندي ده زندانی ده سم غو نه دي کړی او دې مسله ته سم پاملرنه نه دي کړی چې باید لار سي خبرې وکړي زر تر زر زموږ اغه کډوال افغانان بي وزن بيچاره چاته پرته یا هغه باید زر تر زر خوشي کی. او مخکې چې هغه نو مې هیڅ څه ویل اغلی چې افغانان دلته نور بيقه غیر قانوني اغلی او دا مدرک د شان نه لري، خو دا خو ښکاره معلومه ده چې څوک فشار باندې راځي او مجبور اوسي د ډار نه ولاړتي کاغه باندې بل هم د 1000 سوندسته چې خل باندې راځي، خو مجبور ده د خپل ځان لپاره یو بل هیوا ته ولاړتي. ته حال ته ځي چې هغه نه پښتنه کوي چې دا ستوندلري نو باید لیک همکاري همدردي وکړي، د انسانيت له لحاظه د کرامت انساني له لحاظه باید دوی سره باید صداقت مرسته وکړي. او طالبان خپل اعتبار مدار اعتبار د شین چې دا درلوده باید چې یو نیم کال اوس دوه کال کېږي چې پیدا کړی وو، په دا وخت کې دا کار نه دی کړی تر اوسه او هیڅ یوه دوی باندې باور نه کوي. سمه ده مخکې د طالبان او د پاکستان اړیکه خو ام اوس د امدغې سیاسي لحاظ نه ام د دوی رابطه لکه خراب شوې ده او یو د بل خبره نه مني او دا سیاسي خبره ده چې ولې دوی داسې کړي ده او ولې ده د افغان د کډوالو لپاره دوی خبرې نه دي کړې ده تر څو چې د پاکستان منافع نه اوسي زما په نظر د پاکستان منافع نه اوسي طالبان نه مني دا خبره که د طالبان په منافع نه اوسي خبره نه مني د دواړه هدف همدا دی چې باید د هرې دواړو خوا منافع باید په نظر ونیسي چې دا کار وکړي او یو بل خبره ومني لمدې خاطره تر اوسه د طالبان خبره هیڅوک نه دی منلی او دوی خبره چې کوم خبر دوی کوي دا طالبان د باور خبره نه ده او خلک باور نه کوي یعنی ځکه دا مکتبونه چې وایي چې خوش کوي خلاص کوي دروازه د پنځه دروازه املاسي تر اوسه دا دوه کال کېږي خلاص کوي نه ده پنځونه هم بند سو هم داسې نور کارونه خو د دې کارونه د دې عملکات نور پاکستان او نور هیوادونو ته خبر کیږي معلومه کیږي چې طالبان د باور ور نه دي او دوی باندې اعتبار طالبان باندې خلک کولی نشي چې باور وکړي دغه طالبان د اسلام د دین د هر شي نه خبرې کوي مګر هیڅ د دوی خبره یو د شریعت د دین د اسلام مطابقت نه کوي او د اسلام خبره کوي اما اگر هم نه کوي دوی اغهیم لګدي او نور مسلې دي چې طالبان باید څرګرګه باندې ډیر غور وکړي مګر مهمه مسله دا ده چې باید سماغ افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي په زندانون کې داغه مسله باید جدي ونیسي او وي تر زره خوشي کې او وي مجبور و چې په پاکستان په خپل وخت وي سم ژوند نه لري نو وي ټول هغه حقونه چې وو واخیستل څه د کار حق واخیستل څه د تحصیل واخیستل څه د ژوند کول آرام او ژوند کول واخیستل څه ازادي هر څه واخیستل نو خلک څنګه په ژوند کې په داسې هوا چې دا ټول هغه څه دی چې حق حق دی او شهروند واخیستل اخیستل کیږي نو ژوند کول ته داسې هوا کې ډیره سخته ده
مننه صافی سیب زبیر ته تاسو ترازم اغلی ځاځي گاونډي هیوادونه د افغان جنو پر وړاندې په ځنګړې توګه څه مسؤلیت لري یو شمیر هیوادونه لکه ایران د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي دوی ویل دي چې افغان جنې کولای شي چې راسي په ایران کې په هنتون ته دوام ورکړي خو لکه مون جنو سره چې موږ خبري وکړي ازادي رادیو ته دوی ویل چې دوی ودغه سي بورسونه ته خوشبينه نه دي د دوی په وینا کې په افغانستان کې د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي د دوغو هیوادونو په هڅو باندې دا به د دوی د پاره په ګټه تمام سي ستاسو په نظر دغه هیوادونه د افغان نجونو لپاره د پوهنتون د محصلینو لپاره څه کولای سي او کوم وړاندیزونه ستاسو په نظر باندې د عملی کېدو وړ دي چې شای تاسو ولري
مننه لکه دا کوم سکالرشپونو اعلان چې ایران کړی دا نو اول دا پښتنه د انسان په ذهن کې راګرځي چې کله دوی غواړي سکالرشپونه انجونو ته ورکړي آیا دا انجونې څه رقم د افغانستان نه وزي یو خودلته طالبانو د محرم مسله چولې ده او یو دا چې ته به خپل اسناد د وزارت خارجه د افغانستان نه خلاصوي او بیا به ته ایران ته ځي نو دا هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو دولت د ښځو سره په دې کې همکاري وکړي چې هغه ایران ته لاړ شي او که هغوی ځي ایران ته یا کومبلې وطن باید د سرحد نه چې وزي دوی سره محرم شتوي او کله دوی سره محرم شتوي یا فامیل نه څوک وي نو هلته باید په ایران کې د هغه بودوباش لپاره د هغه د ژوند لپاره یو ځای زمینه برابره وي او که زمینه نه وي برابره خو بیا موږ ګورو چې لکه هغه افغانان چې په زندانونو کې پراته دي نو دا خلک هم پراته وي یعنی دغه پالیسي چې کومه دوی غوره کړې ده یا به دا یو سیاست وي د سیاست لحاظ به دا خبره کړې وي د ما په نظر او کچېری دوی غواړي چې د افغان میرمنو سره کومک وکړي نو د په هیسته یو همسایه دولت او په هیسته یو مسلمان دولت کولای شي چې افغانستان دولت باندې فشار راوړي ځکه د طالب حکومت چې ده د همسایه ملکونو خصوصا د ایران او د پاکستان د اثر لاندې ډیر زیات ده یعنی دوی کولای شي چې د افغان میرمنو سره په دې عرصه کې کومک وکړي او کوم سکالرشپونه چې دوی وړاندې کړي دي دغه یو ډیر لوی مشکل ده چې افغان نجونې تر هغه ځایه ځان ورسوي او ایران ته لاړ شي او هلته دوی درس وایي او په افغانستان کې هم تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی کوم نجونو چې ویلي چې موږ ته د افغانستان کې د زمينه برابره کې یعنی تر څو چې د طالب نظام اجازه ورنکړي بل هیواد ته چې دلته زده کړو مرکزونه پرانیزي
یعنی دا خو امکان نه لري چې هغه راشي او دلته د نجونو لپاره زده کړو زمينه برابر کړي. نو یوازنی لاره دا ده چې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوشش وکړو چې هغه خپل حقونه او خپل انساني حقوق یعنی د دوی د درس حقوق، د دوی د کار حقوق، د دوی د تاګ او د راتګ حقوق. یعنی موږ په افغانستان کې داسې کورنۍ لرو، داسې میرمن شته، داسې خویند شته چې هغوی نارینه نه لري او محرم نه لري، دومره څوک نه لري چې یو محرم همیشه باید یوې جلې سره درس ته لاړ شي او راشي. یعنی دا خو امکان نه لري، هر څوک کار لري، ژوند لري. یعنی هغه نارینه هم چې په کورنۍ کې اوسیږي هغه خو هم یو حلال نفقه د کور دپاره پیدا کوي که هغه به همیشه خپل خور یا خپل لور به پانتون ته بیایي او راولي وي. یعنی دغه دپاره چې مونږ دغه مشکل د بینویسو، مونږ باید دغه امکانات ښځو ته برابر کړو چې ښځه وکولی شي سفر وکړي، ښځه وکولی شي چې درس ووایي. نو بیا مونږ کولی شو چې دا کوم سکالرشیپونه یا کوم تحصیلي زمینې چې په همسایه هیوادونو کې نجونو ته برابرې شوي دي، نو هغوی به څوک که وغواړي چې بیرون د افغانستان نه تحصیل وکړي هغه به بیرون د افغانستان نه تحصیل وکړي، او که څوک غواړي په داخل د افغانستان کې تحصیل وکړي نو هغو ته به په داخل کې زمینه برابروي.
غلی شایسته صاحب سپیشلی ځاځي او منیزه کاکر ستاسو دروستو څخه ډیر مننه چې په مخکښه شې خبرونه کې مول مشر سره خبري وکړي. او ریدونکو د مخکښه شې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر
14.9.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ.